مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاس پاین. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي، 128 ژوبل. خیبر پښتونخوا کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات د ځانمرګي برید کړه منلې. بشپړ خبرونه. نن سهار وختي په کابل کې یو پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکی وګړي دي. د ویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د سیاسنګ پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی خو نور تاوان نه دی شوی. د سیمې اوسېدونکي وایي چاودنه دومره زوروره وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چانه د منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. دا زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی دی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 12 ته رسېدلی دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي. د زابل والي ویاند ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال راډیو ویل پیښه د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی دی. د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځولو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به مونږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبر روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا دی چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک وو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو د تحریک غړو وویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولی دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهی تحریک د غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بیګانه برید د دتخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي ټو وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو لسم برید دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړی مسرت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځنو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئیني او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو رپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې وې، خو ځینې سیاسي مشران لکه د مسلم لیگ قاف یو مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو مهمې مسلې په پام کې نه دي نیولې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګا مشال راډیو ته ویل تیره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا 100 پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهارشنبه یا شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 40 وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو وسلوال ویلي. په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې امنیتي حالت خراب شوی او افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې. د هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د اسلامی دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په عسير ولایت کې د ځانګړو ځواکونو پوځي کیمپ ته ننوت او حمله یې وکړه. بیان دا نه ده روښانه کړې چې حمله پر جمعات شوي. حمله تېره ورځ د ماسپښین لمونځ پر مهال وشوه. دولتي رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 10 کسان وژل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شویو شمیر 15 دی. او وروستی خبر دا چې ازادي راډیو د 2015 زیږیز او 1393 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه، خو ده د هغې مړینه د دې لپاره پټه ساتلې وه چې خپلوان او کلیوال یې ووټ یا رای له ورکولو څخه پاتې نشي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادي راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي.
ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځغونډې ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي ول.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان پوځي هلیکاپټر په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې د پښتون آگاهۍ تحریک د بجلی زیاتو بلونو پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي.
کور بل میرا غلے دے 21,174 روپے پرس پرس مانگ مانگیا ٹیکسون زیادی گیا
د قبایلی سیمو اصلاحاتی کمیشن وای تر اوسه وزیر اعظم د دوی سپارښتنې نه دي منظوري کړې. شنون کې پر کمیشن انتقاد کوي.
پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه څه نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي.
او ازادي راډیو د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت جایزه ورکړي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې یو بېساري اقدام لاس پورې کړی.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی خبر ته ورزونن. سهار وختي اوریدونکو، په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکی وګړي دي. د ویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. د کابل د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال ایوب سالنګی نن سهار وختي پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په دغه برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده. په دغه سیمه کې یو پوځي اډه هم موجوده ده چې په اړه یې چارواکي وایي چې ورته زیات تاوان نه دی رسیدلی. د روغتون ځینو چارواکو اژانس فرانس پرس خبری اژانس ته او رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې په خپلو پښو دغه ژوبل شوي کسان سهار وختي روغتونونو ته ور روان ول. د مشال راډیو خبریال صفی الله ستانگزی د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي او په فایل کې یې ترې د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې.
یو سل اوویس یا 23 نفر زخمیان دي چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي، بنده شوي، بېرته رخصت شو په مغه سار او 8 تنه وژل شوي دي په دې پېښه کې. په ټپیانو کې ماشومان، ښځې، سپینګیري، ځوانان، یعنی ټول هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دکاندار ده یا کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی سو چې دا عمل وحشانه عمل و او فقط د خلکو وزل بل په هدف نه لاره.
جنرال صاحب دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوې ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسن کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده، هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سره کې انفجار کړی ده. موټر ټول دې خوا ته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدی شي که څنګه؟ او
بله، یو تعداد بله کومکونه وسول، هغه بېرته رخصت شول، یو تعداد په شفاخانو کې بستر شول. په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي مو کړله.
د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی سره مو د صفی الله ستانکزی مرکه اوریده. اوریدونکو، د کابل د دغې پیښې په اړه باندې چارواکي وایي چې پلټنې یې پیل کړي دي او د دې پوښتنې ځواب لټولو کوشش کوي چې دومره غټه لارۍ او دومره غټ موټر له چوونکو توکو ډک څنګه د ښار ته داخل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پاکستان دولتي راډیو او امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ یو MI-12 ډوله هلیکاپټر چې د هوایي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده، راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د خیبر پختونخوا د مانسیرې ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او پکې ناست 12 کسان وژل شول. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې د پاکستاني پوځ د 5 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامي ډاکټران او دوه پیلوټان شامل دي. د چارواکو په خبره ظاهرا دغه هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروستي پیښې سرک پکې نه لیدل کېږي. دا په روان 2015 میلادي کال کې د پاکستاني پوځ دویم هلیکاپټر دی چې نسکوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مئی په 8 نیټه هم د پاکستان د اردو یو MI-12 ډوله روسي هلیکاپټر نسکور شوی و چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د میرمنو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او د پولینډ او هالند د سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي و. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدراعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکاپټر د نسکېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشینی ښودلې او صدراعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
زوی شفق رپورټ ما اوریده. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوالو په یو مرکز په نښه کړ. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وایي وژل شوی څلور وړه غیر ملکی وسلوال دي. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقاني شبکې وسلوالو مرکز په نښه کړی. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه نه قریبا 50 کیلومتره لویدیځ کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرښه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډی کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلې شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
دا پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نویو مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. تفصیل غلام غوث را کوي.
تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهی د تحریک بنوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی او د یادی مدني ټولنې مشر شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته غوښتل په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبره روچته کوي خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دی چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي ځکه چې بجلی زموږ خپله ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تور بل ډم یا ور سکډم پیدا کوي هغه بجلی د پما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ مینس کې دې په ما باندې خرڅي. خدای نه میټر چې کوم اولګې دې اوس به اومقه بجلی به کم دینو 10% 10.35% به چې کنه مزید د دې چې کوم ایڈوانس میټرې د غیله سزما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبري غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پیښور عامو خلکو د بجلی په بلونو کې په نوې ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کول نه غوړو دا 500 روپیا ټیکس دا نوې ولګې دو او دا کور بل مراغله 21,174 روپے در ٹیکسون سره د ٹیکس نه بغیر زارې ګور 16,600 روپے مسلور زر روپے ٹیکس بځی کې راغل دا 5,000 روپے ٹیکس په ما باندې را لې زه خو په نور نه په ټول ٹیکسون دي او دا خورس فورس مونږ باندې ٹیکسون او دا شونه زیاتی کې راځي کې دا به ما اخر سکو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارچ کې مونږ راوتی زه د دې
بیرونه د کوم ادارې تر شان د ګرانو کیسور کوم د پرستانس پیسې وکم د بچو د نیم کم او روټ
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بلونو په لړ کې د پښتونخوا دولت سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورت سپارښتنو منظوري نه دا ورکړي خو دوی د ولست د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتونو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال رادیو ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورت سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسئلې له پامه غورځولې دي. شنونکي وایي د پاکستان چارواکي د قبایلي سیمو کلتور په پام کې نه نیسي او تګلارې جوړوي چې هیڅ ګټه نه رسوي. ګلای از معلومات راکوي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوي دي مسرت قدیم ویل
فنڈرائزنگ شروع شوی دی پاسپورٹ
د مسرت غنی په خبره په قبالی سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چیرې په دغه سیمو کې لوی بدلون راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل دو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په راپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې راپورټ کې مهمه مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړي والا د موږ سوال دا دا وو او دا دی چې آیا چې دا نکی په داد بولس چې منګان او دا تسنه ترانو څه کار دی په پارلیمنت چې دې قانون سازي هم نشي کوله او د پاټا پارا التا ولې چې دا فورم خو د قانون سازي پارا ده بیسیک.
اجمل وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیدل شي. بلخو د قبایلی چارو کارپوه شهابالدین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی.
په اسلام آباد کې ناس چې کم زمونږ واکداران دي هغه دې په بازو خبرو ځان کوي کی او هغه کې یو خبره دادا چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بازي کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم، د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو پیشتمه جوړېږي. بیا موږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي.
نو ګولایز رپورت مو اوریده هم د قبایلی سیمو په موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نومي وسازمان د هغو سیمو د مسالو هواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو او مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل دا کابینه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلی سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. دوی ګواښ وکړ چې که د قبایلی سیمو لوی مسلې حل نه کړل شي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغي کې د امن او امان مسله ده. پاغي کې کم زمنګ ډی پی سی دي د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګ مطالبه کړي ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي. منګ غواړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیاته احساس محرومی ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شمار یو او نه په انسانانو کې شمار یو، ځکه چې موږ ته د ملک پالا عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیرا. په ملک کې چې کوم قانون سازي کېږي، قانون سازي دارې د غې اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلیمنټیرین زمنګ لپاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
آل پارټیز کانفرنس هم پکې کوي. ټول پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلی مسله هغوی ته هم مخې ته کړو. خو مثلا که په دغه مونږ شو نو به خپل زمون دوی مرغه چې کوم دنو احتجاج دي او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي نو به خو مونږ احتجاج کوو. مونږ سره د احتجاج لار ده برلار مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې اومنل شي نو په قبایلی سیمو کې امن ټینګې دي.
کوم مرا دغه دل دخل کو تحصیل دے پاکستان کے اغب منگ ترا تخویز شی اب منگ ترا شی منتبا حاصل شی زمن جن بہم سو کال شی منگ با زمن آواز با دلتن تو رسی منتبا انصاف میں لو شی جو اس انصاف نہ ملاوی گی نو زما خ نڈیر بھی بدلن راضی انشاءاللہ امن بم دغه شی نو سر راضی
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم او ایل چې د گورنر خیبر پختونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحات لپاره د جوړ کړی شوی کمیټه سفارشات دوی ته نه دی منظور ځکه چې په دغه کمیټه کې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته نمائندگی نه ده ترلاسه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د سپریم کورټ هغې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد غوښتن لیک یا درخواست رد کړل شوی. ویل شوي د عدالتونو کولی شي چې په پاکستان کې فعالیت وکړي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ په آئین کې د 13 او 21 ترمیم په وړاندې چیلنجونه رد کړي دي چې له مخې به په هیواد کې پوځي عدالتونه واپس کار شروع کړي. د پاکستان د پارلیمان په دریو کې دوه برخې د جنوري په میاشت کې د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې وه. په دغو عدالتونو کې به په ترهګرۍ کې د مشکوکو کسانو خلاف کاروایی کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې به تر هغې متوازی عدالتي نظام وي تر څو چې په 2018 کال کې په آئین کې د 21 بدلون د شک موده تیره شوې نه وي. د ورځپاڼې په خبره د سپریم کورټ لخوا د پارلیمان د فیصلې برقرار ساتلو په حق کې فیصله سم ګام و، خو په حقیقت کې په خپله د پارلیمان خوښه ناسمه وه. ورځپاڼه لیکي په هیڅ جمهوري نظام کې باید د هغو مقصدونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ نه شي لکه څنګه چې په پېښور کې تیر کال په سکول د وسلوال برید پس په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله وشوه. ورځپاڼه لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې به د دغه فیصلې جاج اخیستل کیږي، خو په دې کې به هغه غبر چیلنجونه بې غوره پاتې شي چې د پوځي عدالتونو د غیر جمهوري لارې له امله ورسره دغه هیواد مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي دغه چیلنجونه په فوري بنیادونو د جرمونو د انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل او دا باوري کول دي چې د 2018 کال نه پس د کومو وجوهاتو لپاره د پوځي عدالتونو موجودیت باید ونغځول شي. ورځپاڼه د نورو وزارتونو په پرتله د قانون وزارت په مشرتابه کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کوي. د ورځپاڼې په خبره په کوزو عدالتونو کې د انتظامی اصلاحاتو لپاره نه خو د اعلی عدلیې لخوا کوم فشار شته او نه هم پکې دننه د اصلاحاتو په مقصد کوم نوښت تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي د جرم د انصاف نظام کې اصلاحات د حکومت، عدلیه او یا د پارلیمان لومړیتوب نه دی، نو ځکه دا شک پیدا کیږي چې آیا په 2018 کال کې به په رښتیا د پوځي عدالتونو نوی نظام ختم شي.
لومړی هم مرزاده مو د مقالې مهمه برخه ورده او وسم د بهرام جان په غږ دا ټپی ورو. اردن کو وسم وقت شو پی خبر کے دا سہار نہ نیمی او پا کابل کے نہ بجے دا دی محال دا خبرون لنڈیس نن سہار وختی په کابل کې وی فوجي ودانی ته نږدې په موټر بمی برید کې لګ تر لګا اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال اړو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکی وګړي دي. دوی ویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي دي. په سمدستي ډول د برید پړه چانه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیگام مشال راډو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راول پنډې څخه ګلګت پاکستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 فوجیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي دي. د دوی په خبره هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټه امریکایي الوتکو په برید کې 4 مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. د پښتنو د اګاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی. افغان چارواکي ادا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې. په دغه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. او ازادي راډیو د 2015 او 2019 زیږیز لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. اوس هم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یوویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خندان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګرۍ د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وکتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړې کېده او څو کلونه به کیسونه چلېدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوس ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپان خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې لډیر مودې راسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلقې ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بلل شوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپورټ څېړلی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بډو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلي دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنیو کې هر اړخیزې څېړنې وشوې. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له ملا عمر سره د وفادارۍ اعلان کړی وو او هغه یې خپل مشر بللی وو، اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې لا پخوا له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یا د ډله د نوي مشرتابه په سر ویشل ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یوه غونډه کې د ملا محمد عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرۍ په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکیچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې ملا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی وای،
اوس چې ملا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس د نوي امیر خو نه دی راغلی، په هغې باندې اختلاف دی. ملا عمر خو امیر المؤمنون او نوی امیر چې راځي هغه به هغه حیثیت نه کم چې د ملا عمر و. ممکن دا چې څه پاکستانی طالبان چې دي هغې د نوی امیر سره کاغذ سو کې هغه ومني خپل رهبر، خو پاکستانی طالبانو کې خو څه داسې کسان دي چې هغې دوی آیا وخت کې چې ملا عمر د مرګ لا خبر نه راغلی، دوی ملا عمر پرېښودی او د ابوبکر البغدادي سره ځان نږدې کړی و.
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېر اثر به پر پاکستاني او طالبانو پرېوځي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزورې شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریک وو، نو پاکستان چې کوم تحریک طالبانو دا بیل تحریک وو. دې کې بعض خلک دسیو چې هغه ملا عمر سره بیعت وو، بعض خلک دسی چې هغه بالکل انډیپینډنٹلی خپل لاس او خدا افغانستان دغه تحریک اثر په دې باندې کم ځکه پریوزي چې دلته خو ریلوی آپریشن شو او دا کومه ډې مډې ټولې ختم شوې اوس هغې په تېښته دي او لیډر میډر هم نه معلوم سپلټ شو مند بیل دی د باجوړ بیل دی وزیرستان بیل دی د هغې سه دغه اوس حیثیت پاتې نه شو دلته په پاکستان کې نو دلته حالات اوس بدل نه دي افغانستان والا خبره والا فیصله کیږي چې هلته یو امیر مقرر شي او خلک هغه ته بیچ تسلیم شي هغه شیلان دی شوی هلته خپل چې کوم نه په طالبانو کې دنه جګړه شروع
بل خو رحیم الله یوسفزئی زیاتوي فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خوښمن نه وي دا اوسنی حالات بالکل بدل دي پخوا خو واقعا دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې وي زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوې دي او نورې به کمزوري شي
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و تر دوه کاله دا غمړینه پټه ساتل شوی و
د ملیحه میرزاده رپورٹ مورد فارن پالیسی مجلې په خپلې ولیکنه کې ویلي د القاعده درو څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړ او د هغه ستاینه کړې ده مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوی امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څنګه د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ستاینه کړې په شام کې د النصره جبهې په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څنګه په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته یې هغه واشنگتن ته ونه سپاره په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان د جهادیانو کور کړ فارن پالیسی مجللی کې د القاعده د درو څنګه دی بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 13 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوک وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانیږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي د امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخوانی مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبرۍ شورا له غونډې ووتل د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما دي نوی مشر وټاکي د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعده درو څنګه په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکو کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي
دا مشال ریډیو دا
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نل لیک پروژې عملي کولو لپاره خبرې کوي ورځپاڼه کاږي په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژۍ له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران ترکمنستان او روسیې د انرژۍ او برېښنا اړتیاوې پوره کړي ګلایاز معلومات راکوي
ایکسپریس ریبیون روزپانه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو په اړه خبري پیل کړې دي په دې وروستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستوره کې ګډون وکړي روزپانه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي روزپانه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان پاکستان افغانستان او هندي پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې وروستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملي کوي روزپانه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبري روانې دي
چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملی کړي. د پاکستان یو ډله به په روانونه کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او ایکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپانه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپانه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانایي په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
د خیبر په باړی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته 13 ورځې بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال راډیوټول په نامنیو کې د روختون ودانۍ ته زخت زیان رسیدلی و چې دوی اوس بیا رغولی. د فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیره موده پس خلاص کړل شو. د دغه روختون پرانسته د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حکله مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ډیویژن ټولو نه غټ هسپتال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بند و. بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دي دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوي او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه و. څنګه چې د علاقه د شرخخونه پاکه کړې شوه نو فورا په دې باندې کار شروع شو او چونکې د هسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیز کې دې ته مونږ انتظار نه شو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا مونږ سهولیات ورکړو. لہذا دا په څو فیزز کې تقسیم کړی شو او په پہلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چی دے دا رینوویٹ شو او دے افتتاح نن وکړ دے شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایی پروژې او چارواکی عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټولې څانګې بحال کړي.
سمرا میډیکل وارڈز دی، سرجیکل وارڈز، اپریشن تھیٹر، ایکس رے روم، کیژوالٹی، دا دی سمرا ہاسپیٹل ریمیننگ چې سمرا بلڈنگز دی دا به مونږ ټول رینوویټ کوو. ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دغی اسپتال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دے سمرا اکویپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکویپمنٹ به مونږ انڈر گورنر اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پرووائڈ کوو. نو هغه مونږ سره منظوری شوی دے ان شاء اللہ یو میش کے باغ سپلائی چې کم دے هغه به سٹارٹ شي چې په دې اسپتال کې سمرا فرنیچر، سمرا اکویپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دے دیتا پرووائڈ کی.
او د باډې شلو بری اوسی دن کی اسف خان پردی بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه وویل.
موږ دلته روغلی وو چې دا کوم دا هسپتال غلو افتتاح او دغه لا روغلی وو. موږ په دا ډېر خوشحاله یو چې دا خبره مو ورغدله. یار موږ لا په کور چې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وکنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لام تیار شو یا به ډېر پکې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحاله ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغه سره او ډېر به موږ لا سهولت جوړ شي او ډېر به ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لیارې دا سروډونه هم کولو شي.
یا د دې چې په دې وروستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي او دلته یو شمېر مهمې لارې، ځنې کارخانې او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوې دي. همدارنګ نن د اف سي او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر زر به بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته به کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم د شاولی استاد په غږ دغه سندر در خبرو.
ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتہ تیر کی دا اشران دے لکھ میں پتہ
سلام پختونخوا خبرونه ته غواګی اس په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وای په هغه صوبه کې و دیرش فیصد ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور شیدې یا پی څخي او بیا تر غي ورسته لدی به برخي وي. دوی 13 ورځ د پیښور په لیډی ریډینګ روختون کې دی ویغونډه پر مهال دا خبره وکړه چې تفصیلیه شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور لیډی ریډینګ روختون کې د مور د پیو د اهمیت په خپل باندې د میاش منځل په مناسبت یو دستور شو چې پکې د خیبر پختونخوا سینیئر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وا چې دا پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پیو نه ورکول لوجې ګڼ شمېر ماشومان او همدغه رنګ دغه میندې هم د بلبلو ناروغو ښکار کیږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومانو له خپل پیو ورکوي او د دې نه ورکول لوجې څومره فیصده ماشومان دا څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پختونخوا کې یونیسف سره کار کوونکی ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغه ته شپږ میاشتو پورې تش ماشوم لا مور خپل پی ورکوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومان ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دن چې کوم مین دې پی شروع کوي آ تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې آ ډېر زیات خپل عمر په لحاظ دغه وزن ډېر کم پاتې شي. دوه کم 50% ماشومان داسې دي چې خپل عمر په لحاظ دغه قد کم پاتې شوی دی. ذهنی لحاظ سره هم عام ماشومان نه بیا لکه کمی کمزوري.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت سومره او څه قسمه ګټې دي. نو د ماشومانو ماهر ډاکټر ډاکټر بشرا خلیل وایي
بلا ډیر فائدې دي چې ماشوم ته سومره زر نظرې کې مور پي خپل ور کوي. نو هغه سره هغه ته قوت مدافعت ملاويږي. په هغه ټایم کې بيماري نه بچول نه بلکې کله پورې جون وی هغه پورې بلا ډیر بيماري نه دي کاغه نه بچ کوي. د دست او اسال دین
ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکوونکي مور ته هم د پی ورکولو ګڼ شمېر فائدې وي او هغه پخپله هم د ګڼ شمېر ناروغونه بچ کیږي.
چې کومه مور خپل ماشومانو ته پی ورکوي هغه هم د ډېره ګڼ شمېر بیمارونه بچ شي لکه د سینې کینسر چې وته وي د دینه بچ شي. همل چې کوم راځي هغه قدرتي طریقې سره ڈیلے شی دا مور پپیو کے گن شمیر دا تکتول نیوٹرینس ای چا غینا اخپل مشومان دا مختلف بیمورینا بچ کی ریشی او بچ کی گیم دیر شی مشومان دا دینا مڑکی گی چسو کا دا مور پی نسکی.
ڈاکٹر بشرا خلیل وائی چی زن زنانا وائی چی ماشوم لپی زکا نور کوی چی پی ورتا نشت دے خولی دا دوی پوینا دا خبر صحیح ندا.
نو جی بالکل دا خبر بالکل سر نہ غلط خبر دا خدای پاک جو معصوم لگی زو ما غی سر غی برہم راضی خو بے برہ سوک نہ راضی مور ک ڈیرم کمزور شی اغا خپل معصوم ته پئی ورکه خو اغی دا پرا دا طریقہ دا کاغه نہ پویگی نو چا سر مشورہ او کی ک صحیح طریقے سے معصوم سینے ته دیوا چھئی او صحیح خوراک والی معصوم زیات نہ زیات پئی ورکه نو اس وجہ نہ دا کاغی پئی کم شی
د پامول دا چ د نړی د نور هیوادونو پشان پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې هم د اگست میاشت ماشومان ته د مور پي ورکولو د میاشت په توګه منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو، آزادۍ راډیو د 2014 زیږیز یا 2093 مریض کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس و چې تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر ورځ ماشومه لور مړه شوې وه، خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای ورکولو پاتې نشي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د آزادۍ راډیو مشر هاشم مومند په خپل پرانیستون کې وینا کې د دیموکراسۍ په لار کې د جواز خان د بیساري قربانۍ ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ. د آزادۍ راډیو په تیرو لسو کلونو کې هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو او د ملي فرهنګ د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي. دا په حقیقت کې د آزادۍ راډیو د ماموریت یوه اساسي برخه ده چې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو مؤسساتو ملاتړ وکړي او د خلکو ترمنځ ډیموکراتیک فرهنګ پیاوړی او په سیاسي او مدني ژوند کې د خلکو ګډون تشویق.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې د آزادۍ راډیو انتخاب پر ځای وګڼه وی ویل چې جواز خان په رښتیا هم د هیواد او ټولنې واقعي اتل دی.
جواز خان نه د قدرت خاوند دی، نه چارواکی دی، نه د څو سړی دی چې رسنیو ته ډیر جیو راجیو مشهور سي، نه ډیرې پیسې لري، خو د دې خړ ولس یو کس دی او آزادۍ راډیو انتخاب کړی دی. دا ډیر اوچت انتخاب دی، لکه څومره چې جواز خان دی مبارکۍ مستحق دی، آزادۍ راډیو هم په دې ښه انتخاب باندې د حسن انتخاب مستحق ده.
د سیاسي چارو شنونکي اجي سید داود د جواز خان د اتلولۍ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه فکر کوم چې هغه کسان چې خپل ګټو باندې دي، هغه کسان چې خپل بچان او اولادونه د ملي ګټو نه برګړي، هغوی ته زه فکر کوم دا ډېر یو ښه درس دی چې نن جواز خان د ټولو مشکلاتو سره خلکو ته دا ښیي چې وطن کې سوکالي آرامي پرته د دې نه چې موږ یو بل ته سره لاس ورکو او ملي ګټو ته منډه وکړو بله لار نه.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سعادت په خپلو خبرو کې ویل که په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کچه کمه ده، نو د جواز خان په سیر داسې استعدادونه پکې پیدا کیږي چې د ټول افغانستان لپاره د ویاړ سبب وګرځي.
د باز محمد عابد رپورټ مو اورېده. اوس هم راځي د کرن خان په غږ دا ټپې اورو.
سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچی اخکی میں بہی مرگ ملی دا ردا جانا مینا نا پخلا گونا دہال ویلو منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑگے بتور تو ارمان بہلا ہلا سما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلیوی کنا دا خبر پا خزو میں وڑی دلیوی کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلیوی کنا د قبر په خزو می وړې دلې کنا مرگ مرگ دزوانے را